یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای يم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست هم وړاندې اورئ د طالبانو د حکومت او امریکایي چارواکو ترمنځ نن په دوحه کې خبري کیږي. طالبانو له دې مخکې له اروپایي پلاوي سره خبري کړي. د طالبانو د پلاوي مشر امیر خان متقی وایي
دې نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې
په دې اړه یو راپور لري چې په کندوز کې د پنبه دانې د غوړیو د تولید لسګونه کارخانې اوس فعال دي.
دا غوړی صاف او سوچا غوړی خلک دې تر حد تر ډیر حد خوښوي او ځینې خلک یې ته خارج ته هم لیږي. د دې وختو د رژیدو مخنیسي مثلا تګید د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توشه کوي.
په دوی منی مایکی با اونیز بحث ولرو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند په ورستۍ وینا باندې له کارپوهانو سره خبرې کوو. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل واورو.
سلام. اروپایي چارواکي وایي طالبانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې. د یو شمیر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې او اروپایي هیوادونو د کورونا وایروس د نوې بڼې د مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی. بشپړ خبرونه په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي. امریکایي لوري سره د طالبانو د خبرو لومړیتوب د هغې بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه ده چې د دوی له واکمنۍ سره سم متحدو ایالتونو کنګل کړي. د دوحې په خبرو کې د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست او د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي. بلخو اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې د دوی د همکارۍ غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې وویل پرون اول مورس په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې پر روان وضعیت خپله ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري، بلکې دا د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتو د تعامل یوه برخه ده. د طالبانو د پلاوي مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل په دې خبرو کې پر مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځینو ټکو موافقه تر رسیدلی دي.
د نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي.
طالبانو او اروپایي ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوحې ته لیږلي او په داسې حال کې خبرې کوي چې ټاکل شوی د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې هم په همدې ښار کې نن پایل شي. د یو شمیر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. د اقتصادي همکارۍ د سازمان په نوم له لسو هیوادونو جوړې دې ټولنې چې افغانستان، ترکیه، ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا شپږ هیوادونه یې غړي دي، د یک شنبې په ورځ په ترکمنستان کې په خپله سرمشریزه کې همداراز ژمنه کړې چې له افغانستان سره به مرستې کوي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د ټولنې د تجارتي خندونو د لری کولو او په سیمه کې د نویو ترانسپورتي دهلیزونو د رامنځته کولو لپاره غکړی. د دوی د افغانستان پر روان وضعیت هم اندېښنه خودلې، خو په عین حال کې ژمنه کړې چې د افغانستان له ثبات سره به مرسته وکړي. د راپور له مخې د پاکستان ولسمشر عارف علوي سرمشریزې ته د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي او مالي سقوط په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې اسلامي نړۍ باید د داسې یوې فاجعې د مخنیوي لپاره امکانات ځانګړي کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د تاجکستان په نارام ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونه ورسره لغه پایته ورسېدل چې دولتي چارواکو پرون د اعتراض کوونکو لاستازو سره د څو ساعتونو لپاره خبرې وکړي. فعالانو ازادي رادیو ته ویل د خبرو پر مهال چارواکو د هغو معترضانو پر خلاف د جنایي څیړنو د نه کولو ژمنه وکړه چې د دې ولایت په مرکز خاروغ کې له تېرې پنجشنبې راهیسې د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي. یو فعال چې نه غواړي هویت افشا شي ځکه د خبرو اجازه یې نه درلوده، ازادۍ راډیو ته دا مذاکرات تایید کړل. په خاروغ کې اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې امنیتي ځواکونه یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و مرګونه یې ټپي کړ او هغه سړی بیا وروسته سا ورکړه. اعتراض کوونکو تیره پنجشنبې د هغه مړی د ښار مرکزي چوک ته راوړ او د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني انتخاباتو لمړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزی کمیسیون په درغلۍ تورن کړ. پرون ناوخته په پلازمینه بشکیک کې د اپوزیسیون د څلورو ګوندونو مشرانو د انتخاباتو د پایلو د باطلېدو او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنه وکړه. د لمړنیو پایلو له مخې درې حکومت پلوي ګوندونه د انتخاباتو عمده ګټونکي بلل شوي او د نوي څوکیو له ډلې څلور پنځوسې ګټلې دي. د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي د رای ورکولو پر شرایطو برابرو څه باندې 30% خلکو رای ورکړي. کارپوهانو له انتخاباتو مخکې د رای ورکوونکو د نه لیوالتیا له کبله اندېښنه ښودلې وه، ځکه له یو کال په لږه موده کې په قرغیزستان کې دا څلورم ځل دی چې انتخابات کیږي. او ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې چې په چټکۍ سره خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتولو خبر ورکړی. د کورونا وایرس دا نوې بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې ثبت شوه چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل له دې هیواد سره پر تګ راتګ محدودیت ولګوي. برتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالند او ایتالیا په هغو هیوادونو کې دي چې د کورونا وایرس د دې نوې بڼې موارد یې تایید کړي. د کورونا د دې نوې بڼې موارد تر ډیره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبي افریقا څخه یې دغو هیوادونو ته سفرونه کړي. په اسرائیل، استرالیا، هانګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې بڼې مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډيو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو پلاوی نن د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو له پلاوی سره خبرې کوي. طالبان له څو ورځو راهیسې په دوحه کې دي. تر دې مخکې له اروپایي پلاوی سره کتلي او همدارنګه د قطر د بهرنیو چارو له وزارت چارواکو سره هم لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د پلاوی مشر امیر خان متقی وایي په اروپایي پلاوی سره په خبرو کې دواړه لوري په ځینو موضوعاتو هوکړې ته رسیدلی دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په دوها کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د حکومتي پلاوي ترمنځ خبري کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې بعد دواړو خواو په غوښتنو او اندېښنو ژور بحثونه وشي. له امریکایي لوري سره د طالبانو د خبرو لومړیتوب د هغې بانکي زیرمې د خلاصېدو غوښتنه ده چې د دوی له واکمنۍ سره سم متحده ایالاتو کنګل کړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ له خبرو وړاندې طالب پلاوي د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې مذاکرات وکړل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او دوحې ته د تللي پلاوي مشر امیر خان متقی وایي د خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځینو ټکو هوکړې ته رسېدلي دي.
دې نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دي په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي او په دې باندې مو هم توافق سره وکړو چې دا ډول ناستو ته به دوام ورکوو. په آینده کې به هم دغه ډول ناست لرو.
اروپایي ټولنې له طالب پلاوي سره له خبرو وروسته یوې اعلامیه کې ولیکل طالبانو درې په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیتو د دوام لپاره د همکارۍ غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې د خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې زیاته کړې دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو دې ټولنې له افغانستان سره د دې مرستو په دوام د ټینګار تر څنګ ویلي غواړي د مرستې د یو غوره میکانیزم له لارې د نړیوالو مرستندویه او غیر دولتي بنسټونو لخوا وشي. په اعلامیه کې راغلی د طالبانو پلاوی له دوی سره ژمنه کړې چې د قانون حاکمیت او خی حکومت والی ته د ژمنتیا تر څنګ به د ټولو هغو ملکي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ بیا پیل کړي چې له می میاشتې راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. اعلامیه کې لیکل شوي د اروپایي ټولنې پلاوی طالبانو سره خبرو کې د ډیموکراسۍ پر اهمیت ټینګار کړی او په اساسي قانون کې د هر ډول ممکن اصلاحات غوښتنه کړې چې د شفافې او مشارکتي پروسې له لارې پلی شي. اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د یو ټول شموله حکومت لپاره ګڼندي معنا لرونکي او کوټلي ګامونه پورته کړي څو د قومي سیاسي او مذهبي تړاوونو له مخې د افغان ټولنې استازیتوب وکړي. اروپایي ټولنې نجونو ته د زده کړو تر څنګ د ښځو په کار ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې په لوړو پوستونو ښځې په دنده وګماري څو د ملي پخلاینې لپاره لار هواره شي. تمدا نن له امریکایي لوري سره هم په یو شمېر ورته مهمو موضوعاتو خبرې وشي، هغه چې طالبانې اغېزمنې او ګټورې بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ور بشو کندهار ته په کندهار کې د خزینه را سامانو زده کړې درېدلې دي. په دغه ولایت کې مخکې لسګونه نارینه او خزینه زده کوونکو د رسامۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې شوې دي. له یو شمېر دغه نجونو چې خپله د رسامۍ زده کړې پریښي په کور کې تمرین کوي، دوی له طالبانو غواړي چې د پخوا په څیر د رسامۍ د زده کړو اجازه ورکړي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبوریه د خپلې رسامي تمرین په کور کې کوي. دغه دواړې خوندې د شپېتو هغونجونو له ډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یوه ټولنه کې د رسامۍ، خطاطۍ او نقاشۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلې. شګوفه وایي له دې خاطره چې د رسامۍ هنر یې هېر نسي په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر هی کې فراموش نه کنم، به تنم کې بیشتر تجربه پیدا کنم. ما ده خانم
موږ له دې خاطره چې د یادم ونوځي او لا ش تجربه پیدا کړو په کور کې رسامۍ کوو. کچیر موږ ته اجازه راکړل سي ډیر به خوشاله سو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو، د رسامۍ هنر په معیاري توګه زده کړو،
اشتراک کنم و به تنم کې آموزش رسامۍ به شکل معیاري یاد بگیرم.
شپارس کلن معصومه چې تازه د رسامۍ د زده کړو په کورس کې شامل شوی و، اوس د خپل هنر د تمرین پر وخت ډیر کله د ټلیفون لاري ل خپل ښوونکو همکاري غواړي.
رسامۍ مې هم کله چې شروع کې ډیر خوشاله وم، ډیر کار مې پرې کول، خو کله چې د جنگونو شروع سو د نوې نظام نور ټولنت نه لرم، خو په کور کې مې رسامۍ کوله، خپل فعالیتونه مې اجرا کوله او امداسي اوسه مدامه ورکم په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله نه کله خپل سدان ته زنګ وهم چې هغه راته راهنمایي وکړي.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنی ټولنه له څو کلونو راهیسې ښځو او نارینه وو ته د رسامۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسؤل امان الله درخشان وایي په دې وروستیو کې دا هنر له پامه لوېدلې.
ډېر شمېر شاګردان هم ښځینه هم نارینه وو ته د هنري زده کړو لپاره تللي، د رسامۍ، خطاطۍ، میناتوري، شبکاري او د هنر په نور بخشو کې تل کار کاوه. البته په تېر نظام کې، خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق، علاقه ډېره کمه شوې ده. همجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نسي راوړلی، ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه، مکتبونه هم نه دي شروع شوي. نو کله چې دا شروع شي بیا به نو معلوم شي چې ایا همجونې دلته تشریف راوړلی شي که نه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان د ښځو د رسامۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د خپلو لوړو مقاماتو طرز العمل ته پته مدي.
دا چې د دې دفاره تر اوسه د لوړو مقاماتو، د امارت د لوړو مقاماتو لخوا څه حکم طرز العمل نه دی راغلی، نو دوی هم تر هغه وخت انتظار دي څو د اطلاعات فرهنګ ریاست په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام لپاره یو وضعیت راسي او بیا دغه په اساس باندې د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډیری پوهنیز او هنري مرکزونه تړل شوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبان حکومت د کرنې او مالداری وزارت وایي د ځنګلونو د ودې لپاره 133,000 نیالګي په خوست ولایت کې ایښي دي. د دې وزارت د رسنیو مسؤل مولوي مصباح الدین مستعین ازادي راډیو ته وویل چې دا وزارت د کرنې د باغونو د ودې د زرغونولو او د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره هڅې کوي چې د همدې هڅو په لړ کې یې سږ کال 133,000 نیالګي د خصوصي او دولتي بنسټونو له لورې ایښودل شوي دي. ښاغلی مستعین وایي دا نیالګي د چاپیریال د ساتنې او د عامه ځایونو د ښایسته کولو په خاطر خلکو ته ورکړل شوي چې په راتلونکي پسرلي کې یې په مرکز او ولسوالیو کې کینوي. دا د وزارت د معلوماتو پر بنسټ په روان کال کې د آزادې کرنې تر څنګ په پلاستیک کڅوړو کې د مرپان او ناجو کرنه هم ترسره شوې چې په دې کار سره به د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د نیالګیو شمیر ډیر وي. طالبان وایي د خیرخوا سوداګریز کمپلیکس په جوړېدو سره به 1.5% عاید دولت ته او 20% به یې خصوصي سکتور ته ځي. د خیرخوا سوداګریز کمپلیکس چې درې کاله مخکې د اور لګېدو له امله ویجاړ شو، د یکشنبې په ورځ د ارک په سلام خاني ماڼۍ کې د بیا رغېدو د هوکړې غونډه وشوه. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دا ناسته د رئیس الوزرا د مرستیال لخوا رهبري کېده. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې خیرخوا سوداګریز کمپلیکس د 2.3 میلیونو ډالرو په ارزښت د خصوصي سکتور له لورې جوړېږي او تخنیکی چارې د چارو ادارې د پانګونې اسانتیا واحد مخکې وړي. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دا کمپلیکس 1,228 دوکانونه، 90 دفترونه، د 1,680 موټرو لپاره پارکینګ، رستورانت، زرغونه سیمه او د ورزش لپاره مناسب ځایونه لري چې د 150 کلونو لپاره خصوصي سکتور ته ورکول کیږي او له هغه وروسته به د دولت ملکیت ګرځي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په دې مراسمو کې ویلي دي چې د ګاونډیو هیوادونو سره د ټاپي، ریل پټلۍ او نوري فایبر پروژو د عملي کېدو په اړه هم خبرې روانې دي چې په پیلېدو سره به یې عواید ډېر شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 96.40 افغانۍ، یو یورو 100.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 104.80 افغانۍ، یو سعودي ریال 50.10 افغانۍ، زر ایراني تومانه 3.15 افغانۍ، زر هندۍ کلدار 1,150 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 500 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شي دا خبرونه هم د نورو خبرونو مسایلو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. رازو یوې نړیوالې موضوع ته ټاکل شوی د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا فعالولو په خاطر خبرې نن په ویانا کې پیل شي. د ایران مشر مذاکره کوونکي ویلي دوی به احتمالا د خبرو لپاره چوکاټ او وخت وټاکي. ملالۍ بشیر دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
مننه ستانکزی صاحب. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری د نومبر په 28 نیټه د چین او روسیې د پلاوی له مشرانو او د اروپای ټولنې له منځګړي انډریکی مورا سره له لیدو وروسته له ایراني رسنیو سره خبرې وکړې. باقری وویل چې د خبرو د دغه پړاو د وخت اټکل نسی کېدای. د ویل چې په پام کې ده چې د دوه خبرو اترو چوکاټ او مهالویش وټاکل سي. دا خبرې به د هغو هیوادونو ترمنځ وي چې تر اوسه په دې موافقه کې پاتې دي. دا هیوادونه ایران، چین، روسیا، جرمنی، فرانسه او برتانیا دي. د امریکا پلاوی چې مشرې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي راب میلی کوي په غیر مستقیمه توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ایران د اټومي پرمختګ په اړه د لویدیځو هیوادونو د اندېښنو پر مهال دا خبرې له 5 میاشتو ځنډ وروسته بیا پیلېږي. په ویانا کې ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر میخایل اولیانوف د نومبر په 28 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې تر رسمي خبرو مخکې د چین، روسیې او ایران ترمنځ غیر رسمي سلام مشورې د مذاکراتو په اړه د تهران په نوي دریض د پوهېدو لپاره مهمې وي. په خبرو کې د اوږدې وقفې یادونه هم کړې ده او د ویلي چې خبرې د تل لپاره دوام نسی کولای. د همداراز ویلي چې د دې پروسې چټکولو ته اړتیا ده. د موافقه د ایران د څیړنیز پروګرام ډیری اړخونه محدود کړل چې د ایران په وینا تل د سولیز هدف لپاره وو. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې له انتقاد سره مخامخ شوی. د دې موافقه په بدل کې د اټومي پروګرام اړوند یو شمیر اقتصادي بندیزونه لري سول. په 2013 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد استلو پریکړه وکړه او پر دې هیواد یې بیرته بندیزونه ولګول. په خبرګون کې تهران په تدریجي ډول د یورانیمو د غنی او پر لوړه کچه د پاکولو او د پرمختللو سنتریفیجونو په نسبولو سره د دې موافقې له وضع سوي او محدودیتونو سرغړونه کړې و.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادی رادیو ته غوږی است. فرانسې د افغانانو لپاره د زده کړو ځینې سکالرشپونه برابر کړي دي. په دې اړه زموږ همکار له دغو سکالرشپونو آگا پښتون زیرک سره مرکه کړې ده.
اکثر افغان محصلان شکایت کوي چې په نړیوالو تعلیمي بورسونو کې د ګډون چانس نسی پیدا کولای. تاسو یې لاته څه بولی او خپل تجربه مو څه ده؟
ستونزه دا ده چې د نړیوالو سکالرشپونو لپاره زموږ افغان محصلین پر شرایطو نه دي برابر. ډیر کم خلک یې شرایط پوره کوي او بیا دغه وروسته غوښتنلیک نړیوالو سکالرشپونو ته سپاري. ولې لویه ستونزه دا ده چې په اوسني شرایطو کې د نړیوالو سکالرشپونو معیارونه ډیر لوړ دي او رقابت ورځ تر بلې زیاتیږي. دلته چې سکالرشپونه اعلانیږي په هغه کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه ډیر فعال په شرایطو برابر او وړ کسان خپل غوښتنلیکونه ورته سپاري. نو د افغان محصلینو ستونزه دا ده چې شرایط نه یې پوره کړي او په هغه سټنډر باندې په هغه معیار باندې نوي فارغ سوي چې دوی وکولای شي د رقابت له لارې سکالرشپونه وګټي.
هغه افغان ځوانان چې په نړیوالو پانتونونو کې د زده کړو هیله لري خو له دغه ډول ستونزو سره مخامخ وي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، دغو لپاره څه کول پکار دی او تاسو په شمول هغه افغان محصلان چې اوس په بهر کې دي له دوی سره د خپلو تجربو او مهارتونو په شریکولو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
موږ مسؤلیت لرو، مسؤلیت دا لرو چې څه چې مزدوي هغه تر خپل افغانانو پورې ورسو. په دغه برخه کې نهایت ډیر کار ته اړتیا سته. بدبختانه په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه شرایط نه دی آماده چې داسې یو کنسلټنسي یا مشاوریتي نمایندګۍ د دولت له لوري یا د خصوصي سکتور له لوري پرانیستل سي تر څو د محصلینو سره په دغه برخه کې مرسته وکړي. پوهنتونونه کې دا مشکل ستا تر اوسه پورې چې هغه فقط پر درسي سیستم باندې چې په افغانستان کې دی پر هغه باندې یوازې فوکس کوي او بهر ته د محصلینو لیږل دا تر اوسه پورې هلته د یو ستونزې په شکل پاته ده. ولې موږ شخصا ما د تیرو دوو کلو راهیسي دغه د سکالرشپونو په سیزن کې کوشش تا کړی دی چې د واټساپ ګروپ له لارې، د زوم له لارې، د فیسبوک له لارې سکالرشپونه د ملګرو سره، د افغانانو سره شریک کړو او تر څو دوی وکولای شي په دې برخه کې غوښتنلیک ورته وسپاري او که کومه ستونزه پوښتنه ولري زه په هغو کې مرسته ورسره وکولای شم.
په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو پوهنیز بهیر هم ټکنۍ کړي او په یوه وخت کې بهر ته د افغان ځوانانو لیوالتیا هم زیاته سوې. کپلند توګه وایس چې علاقمند ځوانان څنګه او په کومو معیارونو باندې کولای شي چې په نړیوالو سکالرشپونو کې ګډون وکړي؟
هر لپاره باید موږ هدف معلوم وي او هدف مو دا وي چې موږ زده کړې کوو او د زده کړو لپاره باید شرایط دي. زه ټینګار په دې کوم چې موږ شرایط باید پوره وي، پوره آماده وو، ذهنن باید آماده اوسو، اسناد مو باید آماده اوسي، بیا کولای شو. ولې د سکالرشپونو لپاره په عمومي توګه تقریبا شل ټکي دي چې هغه په نظر کې ونیول سي چې ځینې یې اکاډمیک دي، ځینې یې شخصي توګه زموږ ځینې اسناد دي چې باید موږ د ځان سره ولرو، ځینې زموږ اداري دي چې هغه د افغانستان په حکومت پورې اړه لري، مثلا پاسپورت، تذکره، کارت تولد، خپل عکسونه باید ولرو، د پونتون
اسناد باید ترجمه وي، همدارکم سی وی یا خلاصوانی موټیویشن لیټر دی، ریکمنډیشن لیټرونه باید موږ د پوهنتون څخه اخیستي وي، د انګلیسي ژبې نړیوال سند چې ټافل او آیلټس دا باید ولرو، او کم مالي امکانات چې لرو بانکي حسابونه د هغو اسناد باید ولرو. د انټرویو لپاره باید ذهنن اماده اوسو، او مهمه خبره دا ده چې د خپل ځان سره دا فیصله کړې وي چې زه زده کړې کوم په زده کړې کې نورم مخته ځم. دا هغه څه دي چې باید افغانان ځوانان ورته اماده وي او ځان ورته برابر کړي.
له یو فعال سره مو د فرانسې د بورسونو په ټوله کې د بهرنیو هیوادونو د بورسونو په تړاو باندې مرکه واورېده.
ازادي او اوریدونکو، ازادي راډیو ته ستاسو له راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې، او تکرار د چهارشنبه پورې د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
د صغرو او کنزلو همدارنګ د پمبدانی غوړی د کندوز ولایت له داخلي تولیدات څخه شمیرل کیږي. اوس مال په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید لزګونه وړي کارخونه فعال دي. د غوړیو د تولید د کارخونو تختنان وي د دوی کاروبار په خټو کې دوام لري او پیرودونکي هم مخ په زیاتی دودي. جزئیات په دغه راپور کې.
که څه هم د نورو کلونو په پرتله د کندوز په بازارونو کې د زغرو، کنزلو او د چګوتو د غوړیو نرخونه لوړ شوي، خو مینوال لا هم زیات دي. د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو او په ځانګړي توګه په کندوز ولایت کې غوړین بوټي لکه زغر، کنزل او پمبدانه ډیر کرل کیږي او له دانو څخه یې غوړی تولیدیږي. په کندوز ولایت کې د زغرو او چګوتو د غوړیو د یوې فابریکې مسؤل سید نقیب الله وایي چې دوی په څلورو ساعتو کې کابو شپږ سوه منه د زغرو او چګوتو خالص غوړی تولیدوي.
اکثرات دوکاندارای کندوز ما مال برشون تهیه میکنیم از قبل روغن چګت و کنجاره و روغن
موږ د کندوز ښار اکثریت دوکانونو ته د زغرو او چګتو غوړی او کنجاره ورکوو. په دې کارخونه کې له موږ سره نه نفره کار کوي. مستقیم او غیر مستقیم سلګونه کورنۍ له دې کارخونې څخه ګټه پورته کوي. موږ هر کال له کاروانګرو څخه د غوړینو بوټو محصولات اخلو او بیا دلته ورڅخه غوړی تولیدو. الحمدلله له خپل کار څخه راضی او خوښ یو.
دای وای پر کندوز سربیره تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو ته هم غوړی صادروي. د نموړي ولایت یو شمیر وسیدونکو وای د زغرو، کنزلو او چګوتو غوړی فشار او د وینې غوړ کموي او د انسان صحت ته ضرر نه رسوي. د کندوز ښار د میوان اتل په نوم یو وسیدونکي په دې تړه او ازادۍ راډیو ته وویل
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی او خلک ډېر تر ډېر حده خوښوي. ځینې خلک یا ته خارج ته هم لیږي، د ویښتو د رژېدو مخه نیسي. مثلا تکلیف د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توصیه کوي، د لوړ فشار لپاره یا د شکر د ناروغۍ د مخنیوي لپاره، د ډنګرېدا لپاره هم ځینې خلک ته استفاده کوي، او بهترین منبع د ویټامین ای او کا ده.
پنځه څلوېښت کلن نصرالله په کندوز ښار کې رستورانت لري. هغه وایي د شمال ختیځ ولایتونو خلک د زغرو غوړي ډیر خوښوي او دی هم قابلي پلو د زغرو په تیلو کې پخوي.
ما روغن زغر استفاده میکنیم، اکثرا مردم کندوز الحمدلله زغر استفاده میکنن روزانه تقریبا.
موږ په خپل رستورانت کې د زغرو غوړیو څخه ګټه اخلو ځکه د کندوز اکثریت خلک د زغرو غوړی خوښوي. هر ورځ زموږ رستورانت ته له 1500 نیولې تر 2000 نفرو پورې ډوډۍ خوړلو ته راځي. د زغرو تیل خاص خوند او عطر لري او بل صحي دي، په همدې خاطر خلک یې زیات خوښوي.
په دغه ولایت کې د غوړو د تولید د وړو کارخونو په جوړېدو سره یو شمیر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د غوړو د تولید د کارخونې یو کارګر دیرش کلن سیف الدین لګیا ده د زغرو صاف او تیلای رنګ غوړي په بوتلونو کې اچوي. هغه وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
پنځه کال مې کیږي چې دې ماشین کې کار کوم او د ماشین استاد مې ماشین هم جوړولای شم. دا بل دا خبره چې زمونږ پرشاد هم ډېر ښه دي، ښه روان دي، هر سړی راځي بس روغوړ اخلي موږ نه وړي، ټولانه خوشحاله دي. او دغه نن هم دا شل بیلر غوړ لاړل.
اوس مهال د کندوز په بازارونو کې 1 کیلو د زغرو غوړي 1400 افغانۍ، 1 کیلو د کنزلو غوړي 2000 افغانۍ او 1 کیلو د چګوتو غوړي په 1200 افغانۍ پلورل کیږي. په کندز کې د زغرو، کنزل او د چګوتو د غوړو د تولید لسګونه وړې شخصي کارخونې فعالیت کوي. که څه هم تیر کال د کندز د سپینزر فابریکې د غوړو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوې وه، خو په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله فعالیت په ټپه درېدلی دی. خو د کندز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د سپینزر د غوړو د تولید فابریکه بیرته خپل فعالیت پیل کړي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیږي. ورزو لاند خبرونه له احمد تکلورو.
په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وای په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي. اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې ویلي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنی نه لري. لاسو هیوادونو جوړ سازمان چې افغانستان، ترکیه، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا شپږ هیوادونه یې غړي دي، په ترکمنستان کې په خپله سرمشریزه کې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به مرسته کوي. دوی همدارز له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. د تاجکستان په نارامه ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونه وروسته له هغه پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو پرون د اعتراض کوونکو له استازو سره د څو ساعتونو لپاره خبرې وکړې. فعالان وایي د دې خبرو پر مهال چارواکو د هغو معترضانو پر خلاف د جنایي څیړنو د نه کولو ژمنه وکړه چې د دې ولایت په مرکز خاروغ کې له تیرې پنجشنبې راهیسې د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې رد کړي او د ټاکنو مرکزي کمیسیون یې په درغلیو تورن کړی. دوی پرون ناوخته په پلازمینه بشکیک کې د انتخاباتو د پایلو د باطلېدو او د بیاځلي انتخاباتو غوښتنه وکړه. او ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې چې په چټکۍ سره خپریږي د نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. برتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالند او ایټالیا په هغو هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د دې نوې بڼې موارد یې تایید کړي دي.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، بیا مو حمزه صفی الله ستانک زاید ازادی رادیو نیوز بحثه خرغلاست ویم. په دې باندې غږی کوچی د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند لمړنی وینا خلکو ته څه پیغام درلود. د بحث لپاره مو د افغان رسنیز او څیړندوی مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو کارپوه غلی بشیر زرمست راغوختی دي. دواړو ته خرغلاست ویم. مخکې لدی چې د بحث لمړنی پوښتنې له دوی مطرح کړم، ورزو په دې اړه باندې یو راپور اوروچ د طالبانو رئیس الوزرا په خپل لمړنۍ وینا کې په کوم ټکو باندې تمرکز درلود او خلکو څه خبرګون ورته درلود.
ملت ته د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د وینا خبرې دروسته د هغه خبرې د بحث عمده موضوع ګرځیدلې. افغانانو د سیاسي مسایلو شنون کې د هغه د خبرو پاړه بیا لابل دریزونه لري. د لوګر اوسیدونکو صدیق الله وای د مولا محمد حسن اخون وینا یې اوریدلې، خو هیله خی چی هغه په خپل خبرو کې شوی ژمنی عملی کړ.
خدای وکړي چې ډیر زر هر څه نظر کیږي چې دا کار عملی سي او خلک ته کار روزګار پیدا سي. خلک ډیر بیکاره دي، خلک مفلس دي، د دې خونه ژمه راغله، ساړه دي، خلک لرګي پیسې نه لري، ډوډۍ پیسې نه لري، ډیر مشکلات دي.
قبل میشت ممتاز د طالبانو د رئیس الوزرا وینا هیله بخون کې بولی او زیاتوي دی فکر کاوه چې د خوځو د ستونزو د حل په برخه کې به ډیر موضوعات یاد شي.
موږ غوښتنه ده چې د دې جنکیانو مکتب زر تر زره باید دوی خلاص کړي، ځکه چې د دوی وخت تیریږي.
د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرات په لوینا کې وویل طالبانو د خوځو حقونه هم ورکړي او رای وکړه چې خوځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوې. خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دالي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل او دغه راست کار مخې نیولې ده. د سیاسي مسایلو کارپوهان هم د مولا محمد حسن اخوند وینا پاړه خپل لیدلوری لري. په امریکا کې مش د نظر خاون وایس وردک ملت تر طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا وینا ډیر نه وخت بولیو زیاتوي د یو مسؤل حکومت په توګه د وسنۍ ستونزو د حل پاړه روښانه تګلاره نه درلوده.
دا ټول په کلتوري په مذهبي مسایلو باندې څرخیدل او په رواني مسایلو باندې، لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسیدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ منی، څومره د نړۍ نه منی.
ملا محمد حسن اخوند په خپل غږیزه وینا کې چې ماسختن پر ملي ټلویزیون خبره شوه، د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا هم وویل چې حکومت د گاونډو نړیله هیوادونو سره خی اړیکې پالي او د چاپ کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د سیاسي چارو شنونکي ناصر شفیق هم وایي خو چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په خپل وینا کې د یو ټولګډونو حکومت جوړېدو په اړه یو روښانه تصویر وړاندې کړی وای چې د خلکو نړیواله ټولنې قناعت یې خپل کړی وای.
نن هغه چې غرب غواړي او د ملت د غوښتنو مطابق یو تنوع سیاسي پکې وي چې ان ملت خانې شوی او هم نړیوال ټولنې
په ټولنیزو رسنیو کې هم د طالبانو د رئیس الوزرا د خبرو په اړه ډېری تبصری شوي. د پوهنتون استاد او شنون کې ظریف امینیار د ملا محمد حسن اخوند د خبرو هغه برخه راخیستې چې وایي خلکو ته د کار او رزق وعده زموږ مسؤلیت نه دی، او په خبرګون کې لیکي د اسلامي دولت د جوړښت په اړه یې ډېر کتابونه لوستي او په هغه کې د دې ډول دولتونو یو بنسټي زدنده لبی وزلی او بیکاری سره مبارزه عنوان شوې ده. د ښاغلي محمد حسن اخوند وینا پر ادبیاتو هم تبصری شوي او تر ډیره لنیوکو سره مخ ده، خو یو شمیر نور بیا د هغه وینا ستایل وایي له فساد سره د مبارزې او د لاخ امنیت لپاره یې ډاډ ورکړی دی.
و موردل چې خلکو د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند تر وینا وروسته څه ویل. رابو شو د پروګرام میلمنو ته لمړنۍ پوښتنه به له ښاغلي بشیر زرمست وکړو. ښاغلی بشیر زرمست سیاسي مسایلو شنونکی دی. ښاغلی زرمست، نږدې درې نیمې میاشتې شوې چې طالبان په افغانستان واکمن دي، مګر دا لومړی وار و چې د دوی رئیس الوزرا یا د دولت رئیس وینا وکړه. ولې دومره ځنډ و چې دی راغی او خلکو ته خبرې وکړې؟
السلام علیکم. تاسو ته تاسو درغو او دې څخه سلام الله علیه علیکم.
وعلیکم السلام.
ټول روغ جوړ اوسئ. دوی وینا چې و دا د سې هپ لان شوی وینا دا دوی خو هغه تاسو په وینا سره چې درې درې نیمه میاشتې د وخت واخیست چې ولست خطاب وکړي، خبرې ورته وکړي، داډ ورکړي، په داسې حال کې چې دوی دا دعوه کوي چې 250 ملکتونه د شکست او فلاح نو د دې له بغټه بریا چیرته وي چې یو رئیس یا یو لیډر راغلی وای خپل وطنوالو ته افتخار سره خبرې کړې وای چې موږ دومره غټه کامیابي حاصل کړه او دوی هغه خپل اخیزه کوم پلانونه چې لرل هغه یې خلکو ته وړاندې کړي وای. لیکن هغه برخلاف یو خو دوی درې نیمې میاشتې دوی سقوط اختیار کړی و، خلکو ته تشویش پیدا کړ او داسې حال کې چې رئیس الوزرا د داسې یو سړي په څوکۍ ناست دی چې هغه هر اړخیزه خبرې همیشه کولې، هر څه چې د پلان درلود او په خبرو کې تکړه و، د خلکو اطمینان یې حاصل کړی و، ځان ته د خلکو هغه باور یې اخیستی و چې دا یو پیاوړی رئیس دی او هر طرف ته هغه لري. صحیح ده، فساد په هغه اداره کې خپل اوج ته رسېدلی و، ډېر زیات و، د کرزینو ورسره پاتې و، د خپل هغه کوشش کړی و چې فساد مساد د منځه لاړ شي، لیکن بیا هم خپلې ستونزې هغه د حکومت ته رودلې. لیکن بیا هم د خلکو او د حکومت تر منځه دومره واټن منځ کې نه و لکه اوس چې دی.
بله ښاغلی زرمست، زه غواړم دویمه پوښتنه دا مطرح کړم چې هیواد له اقتصادي سقوط سره مخ دی. ملګرو ملتونو ویلي چې نیمایي ډیر وګړي له لوږې سره مخ دي، عملاً څه نه لري چې وي خوري، له 100 میلیونه زیات خلک په دغسې یو وضعیت کې د دې خبرو کې خلکو ته څه پیغام پروت و په دې باندې وغږیږئ؟
بالکل، دې په خپل وینا کې د اقتصادي بحران په باره کې د نړیوالو سره د اړیکو په باره کې یا د رسمیت پېژندنې په اندېښنې په خاطر باندې د خاص درد چې دغه ته هېوادواله ته ورنه شي کړی، د صرف داسې یو وینا کوله لکه یو سپین ږیری چې په حجره کې خبرې کوي. نو دوی باید ویلی وی چې موږ د دغه بحران د ختمېدلو لپاره دغه دغه پروګرامونه لرو په دغه لویدیځو هېوادونو کې چې کله په برتانیا کې اوسېږم برتانیا کې کله چې کوین خبرې کوي نو په دې باندې درې میاشتې بحث روان دی چې د کوین په سپیچ کې د کوین په وینا کې به چې موږ ورکړو چې باره کې باید دا خبرې وکړي نو دوی باید هم لږ په دې باندې کار کړی وای چې رئیس الوزرا باید کوم کوم خبره ته اشاره وکړي اقتصاد باره کې څه ووایي نړیوالو اړیکو باره کې څه ووایي د کار پیدا د کار موندنې باره کې څه ووایي د بحران چې روان دی باره کې څه ووایي نو دا شمېره د دوی نه پاتې شول او بیا هم بعضې وعدې پکې وي چې هغه ښې وي چې د عرفي عمومي خبره وه امنیت خبره وه
بیا به هم تاسو ته راشو وخت به درکړو مننه د افغان رسنیز او څیړندوی مرکز مشر عبدالجبار بهیر هم اوس له موږ سره د واټساپ له لارې وصل شوی دی ښاغلی بهیر ستریم شه پروګرام ته په خیر راغلی زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو له واکمنېدو چې د اګست له 15مې بیا واکمن شول په افغانستان کې درې نیمې میاشتې ووتې تقریبا دغه د نن درې نیمې میاشته پوره کیږي دغه درې نیمې میاشتې د دوی مشر وینا ونه کړله مګر دومره ځنډ ووته او بلاخره دغه دوه ورځې مخکې وینا وکړله ولې دومره ځنډ باندې د راغې او خبرې وکړې
لومړی تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته او هیوادواله ته قدرمن مېلمه ته مو سلامونه وړاندې کوم زه فکر کوم چې کله طالبان د هغه پروسیجر په خلاف باندې چې دوی هم تر لا ټینګار کوي چې موږ کابل ته په بے توقع حالت باندې یا بغیر د چمتوال نه راننوتلو په دلته یو اداره د منځ لاړله او خلق وتښتل او موږ راغلو یو تفاهم چې باید شوی وای او په هغه باندې کار روان او دا نړیوال هم تاییدوي طالبان هم تاییدوي د هغې د مخې رادنه نه شول نو بنا یو قسم طالبان د سیستم د وړاندې کولو دپاره او د نظام د پرمختګ دپاره دو یو په یو د موضوعاتو سره لاس او ګرېوان شول تر ډېره پورې هڅه دا وه چې طالبان به په داخلي موضوعاتو باندې او په بهرنۍ موضوعاتو باندې خپل جنګیالي او خپل خلق د هغو پروسیجر په اساس باندې چې سیاسي دفتر په دوحا کې د امریکایانو سره او بیا بالاخره د افغانانو سره په دوه اړخیزو مذاکراتو درې اړخیزو مذاکراتو کې توافق ته رسیدلی او د هغې په میکانیزم باندې خبرې شوې او هغې باندې دوی قانع کړي خو داسې معلومېږي چې د طالبانو نظامیان لا هم په دې فکر باندې دي چې دوی فاتحین دي او افغانستان ته او کابل ته فاتح راغلل نو بنا دوی باغ نظام وړاندې کوي چې دوی شل کاله مبارزه کړې ده او هغه نظام تعریف هم د دوی سره دی تر اوسه پورې چاته اجازه هم نه ورکوي چې د اسلامي نظام په برخه کې دوی سره مناقشه وکړي دوی وایي چې موږ یو علما لرو او موږ خپله مرجع د دین د تفسیر لرو بنا دا دوی تفسیر خو زه فکر کوم چې طالبان بالاخره دې ته مجبور شول چې کله دنیاواله ورسره دا چلن شروع کله خصوصا متحده ایالاتو چې هغه د سیاسي زواک سره یو د سیاسي نظام نه ښایي لتروس پر رسمیت نه دی پیژندل شوی د افغانستان پیسې بندي شوی دی په ټول افغانستان کې طالبان حاکمیت خو بیا هم دنیاوال دوی پر رسمیت باندې نه پیژني باندې دا دي چې باید حقوق شذو تور کې دوی د مطبوعات ازادي ومني دا ومني دا موضوعات چې تر رسمیت پر ډېر تړل نه دي دا موضوعات په نظام کې راتلای شي
په دې به ورستم بیا بحث وکړو
رئیس وزرا دې ته مجبوریږي چې دا وای چې موږ په مختلف تراوننه لرو هغه نظام چې لاستراولنه دوی لري ته ټول مخ کې دوی د امنیت مسله ده د شغل د پایدارته دوه مسله ده د خزه د عفت او د امنیت مسله ده خزه په برخه کې کار کوي ان لقل طالبانو د پخوانی لیدلوري نه د رئیس الوزرا زما په ان باندې خبرو کې واضح فرق وو پخوا خزه په کور باندې کې نستله او دا ځل رئیس الوزرا واضح وو چې موږ یو تعداد حقوق یا په اصطلاح اولویتونه موږ د خزه په برخه کې وړاندې کړی دي هغه ورکړي دي او یو تعداد چې تعلیم لا تر اوسه پورې په ټول معنا نه شامل هغه ورته ورکو دا هم یو لاستراونه ودی د پسان کې د امنیت مسله ډیره لاستراونه ودی هغه پسان کې د اقتصاد په برخه کې دوی ولاو کله لاستراونه واضح نه کړل خو د دوی هوډ واضح و چې
امدغه مسلې باندې بلک تام شو خغله بهیر امدی مسلې باندې بلک تام شو د اقتصاد مسلې یاد شول دی افغانستان ل نیمای ډیر خلک لوګي سره مختی میلیونونه کسان ترسیږي چې باندې شل میلیونه تقریبا ټول هغه خلکو چې په خوا حکومت کې داندې درلودي اوس کورزی هم ماشونه په وخت نه ورکول کیږي او ډیر ماشونه ځنډیدل دي یعنی عملا څنل لري چې وای خريزه کې چمدا ماشو چې دوی بچلیدل او نورې مرستې بندي شوی دی یعنی خلق لفقر سره مخ دی لسخت لوګي سره مګر د پیغام کې د دغه حالت د حل لپاره څو خلکو ته
بله په دې شک نشته چې په افغانستان کې یو داسې ناورین رامنځته شو چې هغه د طالبان ته ورسم وټرو اقتصادي حالت یوازې لامل دی نه چې طالبان راغله او د پخوانی نظام د منځ راغله ډیر عوامل دي یو د ون اساسي عامل کې د شموګ د دنیاوالو ناسم چلند افغانان سره طالبان سره نه د مطلق افغانان سره دی طالبان تر لا تروس پورې کوشکوي چې ماشونه خلقو ته ورکړي خو زه فکر کوم چې یوازې د ماشونه ورکړه هغه محدود کارمندان ته ټول کارمندان ته هم نه دا د اقتصاد د پرمختګ سیل عمل نشي کېدلای یو شی چې واضح دی چې موږ کابل کې اوسېږو کوم شی چې په غربي میډیا کې دی ناورین په توګه وړاندې کیږي تر ډیره پورې زه ورسره موافق ځکه نه یم چې خلک به د فخر سره مخ وي خلک به د راتلونکي لپاره اندېښنې لري په دې ټک نشته هغه دوی حق دی چې دوی د راتلونکي لپاره وظیفه نه لري د راتلونکي لپاره معاش نه لري خو موږ په افغانستان کې وینو چې ټول په دې باندې بوخت دي هغه د طالبانو یا د اسلامي امارت اداره ده هغه خیریه ادارې دي او نړیوال هم دي څنګه وکولای شي د دغه ناورین دوی راو باسي د ماشونو پرابطه باندې د اسلامي امارات همغږي ته ډیره پوره پیاوړې ده زه پیاوړې بولم غربیان هغه چاته چې د دوی مخالف واغې ته قناعت ورکول کی چې دوی بیا راشل کړي په خپل شکل باندې د ماشاتې وبخه د روغتیاي او د خونیزو چارو د برخه په غاړه باندې واخلي یو تعداد د نقد او وعدانه کوي د نقد او پیسو د مرستې وعدانه کوي بلکې د مواد او د موادو د ویشل وعده کوي د ټول په خپل کې هغه اقدامات دي چې اسلامي امارات د همغږي په پایله کې رامنځته شول د اسلامي امارات هغه اقدامات وکول چې دنیاوال ته وخت له دنیاوال ته ډیره پورې د افغانانو د
مننه کغلې
دوی وایي چې امریکایانو بحثونه موینو چې دوی همیش په دې باندې ټینګار کوي چې موږ امریکایان د افغانستان څنګه راځتای شو موږ ته څنګه دمن لارې
کغلې بهیر تاسو ته بیا مو وخت درکو بیا مو وخت درکو کغلې بهیر
افغانان
کغلې بهیر کز ماګ درزی بیا مو وخت درکو دا سوال جواب کو زکه چې بل میلمه منتظر ده پښتنې به جوابونه بلګلندن سره وایو کغلې زرمست له تاسو غواړم د پښتنه چې د ریسول وزرا په دغه لمړنې وینا کې د تر ډیره پورې په خوانای نظام ملامت ک البته دغه خو مشهور خبره ده چې انتقاد اسانه دي تر دې چې سړی خپل اصلاحات او حل لارې وړاندې کړي انتقاد هر چا ته کیدای شي او اسانم ده ولی د دا کار وک او څه فکر کوي اوسنۍ حکومت چې د دوی د په سم روان دي کڅنګه ځکه دوی ول تیر حکومت کې هاته وزارتونه سره تقسیم کړي او ویشلی او اداره ش کېدل او د ول دغه لای مشوره شو و سم روان دي کڅنګ
د سایکالوجي له نگاهه کله چې سړی په بل باندې پړه ورچی نو هغه اس کې د زمواري لپاره نو صحیح ده دوی ته دوی راغل دوی ما د نو حکومت ورته په داسې حالت کې لا سوال راځي چې دوی هم تصور وکړو نو لیوال هم دا فکر نو کړی چې دسی بکیږي لیکن ام دوی خپل په دې باندې ټینګار کاوه چې د کابل اداره به د منځ لاړ شي او دوی خپل نظام به سره جوړ کړي نو مودا اوس په خاني 1990 ملاسي ده نو چې هلته نو اردو وا چولو چپا ول خپل اوج ته رسیدلی وو نه پولیس وو نه سړک وو نه حکومت وو نه شفخانه وه نه بل شی وو هر څه ړنګ شوي وو دوی راغله په تش میدان باندې خلکو ورته غیږې خلاصې کړې لبیک ورته ویلي دوی هم د اسلام د سپینو کوترو په شان کې وزلیدل خلکو ناموسونه سرونه هر څه په امن کې کړل لیکن د سخت بهرني بندیزونو نه لاندې او دوی څه خاص پرمختګ ونه شو کړی چې اخر هیڅ نړیوالې اړیکې ټینګې نه شوې او اخر یې هغه د حکومت یې ونړیده او شل کاله مبارزې ته بیا مجبور شو اوس چې دوی راغله دلته ملي اردو موجود وه پولیس وو شفخانه وي سړکونه وو ماشونه وو هوایي ډګر وو نړیوال پروازونه کېدل د هوایي ډګرونو څخه دا ټول په ټپه باندې ودرېدل بلکې دوی خپله له خطه ځکه چې هغه خلک روانه غوښتل او که لوی غوښتل نو ډېر پسته یې غوښتل څه چې درې میاشتې بې ستاویشتو پاتې شوې نو تاله خو فامیل درنه ډوډۍ غواړي وړه درنه غواړي کالي درنه غواړي نو ته مجبور یې چې کراټري واخلې یا یو بل کار وکړي نو هغه ستا کومه وظیفه چې دا ماشینه نه درکول کېږي نو ته خو ته لاستر ځای نه شي کېناستلی زه خپله یو خیریه بنسټ په افغانستان کې چې لوبه د افغانستان د اقتصادي حالت نه ډېر زیات خبرې مصر نفس کار کی هغه په وزارت صحه کې صحت یې مکه دی لږ ماش لري لیکن څلور میاشتې کېږي چې هغه ماش نه دی ورکړ شوی که دې دا خیریه بنسټ څنګه نه وای دوه به د خپل فامیل سره په چلاو خو یا به خیرات کوي یا به ګډې کوي دا صرف یو نفر حالت نه دی د افغانستان کې د ډېرو خلکو په زرهاو یا بس د لکهاو خلکو سره نوښت چې دوی به چې دې ته دوی دا خبره اتوس کړې وي او خلکو ته ډاډ ورکړې وي چې ستاسو ماشین شروع کیږي اقتصادي پروګرامونه دغه دي موږ په دغه باندې کار کړی دی دومره پیشرفت هم کړی او دومره پیشرفت نه کوو زه د یو لامو جاید داسونه لږ لږ په خپلو ویناو کې د بي بي سي سره نورو چینلونو سره سرکل دي کېنو ښه به دا و چې د زبي الله مجاهد اوس چې صفایي ورکړي له هغه نه مخکې دوی ته د رئیس الوزرا په بیان باندې کار کړی وه د خپل رئیس الوزرا د خپله ټولې خبرې کړې وې تر څو دومره د انتقاد نه لاندې نه راتلی نو دوی به چې سوچ کې چې ټول نړۍ دوی ته متوجه ده ټول افغانان دوی ته متوجه دي ورته انتظار دي د دوی څخه هیلې لري تمې ورسره لري نو دوی به شیون ته سوچ کې فکر ورته وکړي او په ډېر په احتیاط سره ګام پورته کړي او هر هغه شی چې
په
ټولنه کې وزنسي مطرح
مننه کوم خاغلی بهیر لتاسوم دغه پښتنه کوم خو بیا به ورشو دوه نور مسایلو ته خو دغه پښتنه کوم لاند جواب کې دا چې رئیس الوزرا ولی د تیر حکومت چارواکي ملامتول فکر کوي د دوی خپل اداره اوس په سم لار روانه ده که څنګه
ملامتی هدف یواز دنه او شواز ملامتی په وجه دوی وسنۍ ناورین پرتلکی چې ورتنۍ ناورین کې آیا اسلامي امارت تقصیر کړی دی او که دا نور لاملونه لري دوی تماشنه شور کولای دي دا تقصیر دی اسلامي امارت چې بانکونه د پیسو نه ډک دي د خزانه د پیسو نه ډک ده چې دوی نور کوي او که یو څه نور لاملونه دي چې هغه د باید شول چې امارت لاسونه ور وتړي د دې په څنګ کې د فساد په برخه کې دوی واضح میکانیزم خپلو چارواکو باندې غږ وکولو چې تاسو داسې مه کوئ لکه د پخوانیو چارواکو چې د ورونو شاته وي او دروازه تر پسې بندې پیرهدارانو څوک نشي کولای چې خپل غږ درته ورسولی شي او تاسو د هغې نه ځان لوړ وبولئ د هغې په څنګ کې دوی ډېر وویل چې په پخوانی نظام کې د ښځو په برخه کې کوم لاسته راوړنې چې خلک یې بولي خو د هغې په څنګ کې د هغې د عفت په برخه کې مسایل وو د هغې د هویت په برخه کې مسایل وو بالاخره د بد اخلاقۍ په برخه کې مسایل وو چې هغه اسلامي امارت لکه یو پرتلیز غوښتلی چې یو پرتلیز تصویر وړاندې کړي خو دا د دې معنی نه ده چې یوازې ملامتیا سره یې واچوي او بل کارونه کوي زه داسې موافق یم چې اسلامي امارت باید واضح لیدلوری وړاندې کړي خو موږ واضح لیدلوري ته لږ وخت لرو لا تر اوسه پورې موږ نه پوهیږو چې اسلامي امارت سره به د دنیاوالو تعامل په کوم اساس باندې وي تر څو دی د یوه رئیس الوزرا نن که دی د یوازې د اسلامي امارت لپاره دی خو دنیاوالو سره تر اوسه پورې راکړه ورکړه من هیڅ رئیس الوزرا دوک نه کوي دا چې د دنیاوالو د بهرني سیاست برخه کې بغیر د دې نه چې د عدم مداخلې خبره کوي تر دې اخواته د راکړې ورکړې برخه کې دنیاوالو د یو ملک سره د افغانستان سره البته تر اوسه له همغږي نه لري موږ څنګه توقع ولرو چې د افغانستان رئیس الوزرا داسې وغږیږي لکه د برتانیې رئیس الوزرا یا لکه د پاکستان رئیس الوزرا یا لکه د هر ملک رئیس جمهور چې کله وخت رسیږي او هغه یو ډاډمن رئیس جمهور یا مخته ځي رئیس الوزرا په خپلو خبرو کې تر ډیره پورې هغه لاسته راوړنې واضح کړي چې د اسلامي امارت تر داخلي بواد پورې اړه لري دا چې اسلامي امارت څنګه کولای شي افغانان بیرته راټول کړي هغه ته دعوت وکولو هغه ته بلنه وکولو چې راځي موږ تاسو ته عفو کړی ده تاسو د تیر نظام په خلاف باندې چلته طالب نشوي وسیدلای خو ته وسیدای شي د اسلامي امارت د بهرنی د دفاع وزارت دوه ورځې مخکې یاد لري ورځې مخکې د هوایي ځواک ته واضح وویل چې تاسو زموږ ځواک یې دا معنی لري چې لا تر اوسه پورې د موږ په لیدلوري کې تفاوت دی اسلامي امارت کوم شي ته بلنه کوي د هغې سره تر اوسه افغانان چې یا تښتېدلي دي یا هم جلا ناستي مرور ورته ووایو یا په اصطلاح اندېښمن ورته ووایو هغوی تر اوسه پورې ډاډمن نه دي چې دوی سره به څه تعامل کوي نو زه فکر کوم چې ملامتیا یوازې د دې لپاره نه وه چې بوج د حکومت کې ملامتیا به د دې لپاره وه چې موږ په واقعیت درک کړو په واقعیت کې څه پېښ شوي دي آیا ادارې هغه فساد چې پخوا موجود وه او ادارو که هغه غلې چې رامنځته شوی وي هغه پیسې چې لوټ شوی وي د افغانستان د خزانې نه دا بوج غونډ بېرته په ریاست الوزرا باندې واچول شي یا هغه څه چې په افغانستان کې انارشیزم تروریزم را مفته کړی و هغه اداره او دا واقع و چې اشرف غنی په ار کې هر څه پیسې لکول وزیر موږ لیدلی و د رئیس الوزرا خبر نه زمين هیڅ افغان په هغه حکومت کې هم وسیدلای و ما ډیر د وزیرانو چې استفاده لري لپاره وکوله چې رئیس جمهور ورته واک نه ورکول فزلی به هغه ته اجازه نه ورکول شي د رئیس جمهور سره وګوري مهب هغه ته اجازه نه ورکول شي د امنیتی سکتور کې وزارت دفاع وزارت داخلي په بار هاو و د خبر کړی دا ذکر کوم چې حتی رسنۍ زه هم شوله سرچینو به تاییدوله چې مهب شي قومانده ورنکړي وزیر دفاع من حیث یو مامور ناست نه من حیث وزیر دفاع وزیر داخله من حیث یو مامور ناست نه وزیر داخله نو بنا ان ذکر کوم چې په خوانی نظام کې هغه کړکیچ موجود و هغه باندې باید موږ اعتراف وکړو من حیث افغانان
مننه خغله کور ودا
خو مسولیتونه هم باید واضح شي د اسلامي امارت مسولیت دنه چې واضح ملامتیا واچوي او زه په دې موافقم چې باید خپل واضح لیدلوری دی اقتصاد په برخه کې دی تعلیم په برخه کې دی افغانانو دی
مننه ورسته 15 دقیقې لرو د لانډي پښتنې به خغلې زرمست ک تاسو ایملند لطفا جواب ورکړي دا چې رئیس الوزرا خپل لاسلاند خلکو ته امر وکړي چې باید خلکو ته رسیدګي وکړي او د خلکو आवाज واوري فکر کوي د تیر حکومت په څیر چالت اوامر نه سامنے تطبیق د لوسم دغه سي مشکل شته ک څنګه د دوی په منسکي کلان جواب وای
نو بده شکه چې طالبان طالبانو کې فساد کم ده او ډېر کارونه د بخاري حکومت صحیح نه و لیکن بیا هم هغه یو چوکاټ کې صحیح و درست و بالکل رئیس الوزرا دا خبره کوي دغه باندې معلومیږي چې د سې یو څوبه موجود وی خو د دې په ځای چې رئیس الوزرا یو مشوره ورکړي خلکو ته به امر وکړي پلان ورکړي چې دا کار ونه کړي دا راځي ده او خلک ډاټا وساتي نو کله چې یو د څه خبره کوي لکه یو عام سړی چې کی یا د جماعت ملا چې کی نو دا خو به خلکو ته ډاټا نه درکړي نو ورکړي او د څه نو دا چې صرف په دې افغانستان کې د طالبانو فکر خلکو سي کی بده کی نو خلکو شته چې وګړي په سیاسي او نظامی چارو باندې ډېر پیږي بیا وته تشویش پیدا کیږي او خدای له خاصه کوي دغه وخت ډېر وزي بیا غوډیزي نورې کړي دي اوس هغه ځکه چې بهر دې طاقت نه شي د افغانستان د خوندې ارتي کمپلیکا د بل ده دوی کولی شي چې دا په نورو کړو کې استخدام کړي او د طالبانو خلاف یو کاري او اوس موږ تاسو وینئ چې مقاومت درګر د اورځي کېدو کې د داعش د ورځ تر بلې پیوړې کیږي نو ډلې پر پیدا شي نو که چېرته دوی زړه سره دا مثلا حل کې خلکو ته ډاډ ورنه کې خلک سره خپل وطن لرنه کې نو دا مشکلات خو راست تر بلې زیاتېږي او نو ته باندې هیڅ ستونزې زیاتېږي اقتصادي خو حتی هغه
ورسته مسله غواړم لتا سو پختم خغله زرمس دا چې پنړیوالو مسایلو کې د ډیر ډیر زیات ونغه یی دی وازی ویل چې د چا په چارو کې لاسوانه نه کوي مګر فکر کوي دا یی وازی کړ چې دوی څغ واړی طالبان لنړیوال ټولنې
بالکل نه دوی څه کوي چې موږ د چا په داخلي چارو کې کار نه لرو خو په نه لري هیڅ اقدام نه لري چې د بل حکومت په دورو هیوادونو په داخلي چارو کې کار وکړي دا کوم هیوادونه چې نور خلکو په داخلي چارو کې کار لري غیر قانوني کار کوي بلکې استخباراتي او د پټي کې کوي هم نو بیا هم په کومه نه سرګي پټي چې موږ نه کوو نو دا خو یو واضح خبره ده چې افغانستان په شان د هیواد کې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري خپل خلکو ته ماشه شو ورکول دي چې په بل چا په دا داخلي چارو کې لا سهاله ونه کی نو دوی به څه دوی باندې تمرکز کړی وای چې موږ دغه دغه شي نه نړیوال ته وړاندې کوو بیرمنی قوانین ملو ار سی پی آر ملو یونیورسل ډیکلریشن اف هیومن رائټس ملو د یونایټیډ نیشنز چارټر ملو جنګي قوانین ملو او به چې خپل سربازان چې دوی دي اسکر چې دوی دي زړه تر ځله یونیفورم کې تر څو هغوی د ملشې په شاته ښکاره نه شي نو خدای راخاصا سبب نوجود دی راشي نو چې بیا هم هغه په خانه حالت کې جوړ نشي چې دوی بدل انکمپټنټ
مانه نه کوم کاغله کاغله زرمست کور ودان چې ګډون مو وک کاغله بهیر لتا سو ورسته پښتنه کوم یو نیم دغه شاوخه وخت لرو په نړیوالو مسایلو کې لکه څنګه چې ما وویل کاغله مولا حسن اخوند ډیر زیات اشاره ونکړي आवाज هم دومره ویل چې د چا په چارو کې لاسونه نه کوي مګر هغه اصلي پیغام دوی له نړیوالي ټولنې فکر کوي وغوښت څه ویل دوی
فکر کوم چې رئیس الوزرا خپل پیغام ډیر واضح و نړیواله ته چې غواړي د افغانستان سره د یو باثبات نظام او د افغان نظام په تعامل وکوي، نو زموږ په داخلي چارو کې لاس وهنه موږ نه غواړو. فکر کوم دا به د سلویح کلن پخوانی ناورین د افغانستان چې د همدې بهرنیو مداخلو ښکار و او په افغانستان کې باثبات نظام و غیر مستقر نظام نه راتلو، د دې غوښتنه کوله. د دې غوښتنې په نتیجه کې بیا هغه نورې دا چې بیا افغانستان کله د دنیا تر په حلقه کې راشي د هغې نه څه غواړي، زه فکر کوم چې اوس یې ډېر وخت نه و. نو په همدې خاطر باندې به د ډېر تاکید په دې باندې و چې دوی ته لومړیتوب دا لري چې اسلامي امارت باید په یوه نړیوال تعامل باندې بدل شي، او د نړیوال تعامل د مخې نه به دوی بیا راځي، د هغې سره به راکړه ورکړه کوي، د هغې د قوانینو د هغې د غوښتنو په اساس باندې به د خپل خپلواکۍ په اساس باندې د هغې سره تعامل کوي. یو شی چې واضح دي ستاسو مېلمه اشاره کوي، هغه خو فکر کوم چې نړیوال میثاقونه او نړیوال تړونونه ډېر واضح دي. کله چې طالبان د ملګرو ملتونو نه دا غواړي چې دوی استازي ته ځای ورکړي، معنی اداره چې دوی به هغه څه مني چې د ملګرو ملتونو اداره په باندې جوړه شوې ده او په دنیا کې تعامل دی. دوی چې کله چاته وایي دې معنی دا ده چې دوی غواړي چې د هغې سره په نړیوال تعامل باندې تعامل وکړي. فکر کوم چې افغانستان تر ډېره پورې د دې نه ځورېږي چې د افغانستان سلویح کلن ناورین د بهرنیو غلطو مداخلو صحیح مداخلې هم شته دي.
مننه کوم ښاغلی بهیر، زموږ وخت په ختمېدو دی.
نور برخې دي خو
تاسو
ناسمې مداخلې فکر کوم افغانان
د تاسو لګډون مننه. اوریدونکو مننه چې دغه ونیز باسمو تر دې دمه را سره واورید. کور مو ده.